ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روز و اوتنبایو و د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي د یو زرو درې سوه نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوي، خو حخیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د شزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبای و ویلي چې د دغو شزینه مدافع وکیلانو تجربه د دې لپاره مهمه دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسی شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په څنډې تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د یولسمې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. اوچا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې ملي پراختیا د ښځو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ایران د اسلامي انقلاب د څلور تلویشتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړشو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ترکیې دولتي رادیو تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیې په جنوب ختیز حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلې دغه ماشوم یو سلو څلوېښت ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د TRT د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې تر یو سلو نه څلوېښت ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شویو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. وروستي راپورونه وایي چې د مړو شمیر 10000 ته نږدې شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو تازه برید کې یو لستنه وشل شوې دي. د برېټانیا میشتې ډلې نن یک شنبه وویل چې دا برید پرون په سوریه کې شوی دی. د راپور له مخې د پالمیرا په سیمه کې شاوخوا 15 اویاتنه کارګر د پوڅکیو پټولولو بوختو چې حمله پرې وشوه. په وشل شبیو کې یو شزاو د بشار اسد د رژیم یو سرتیری هم شامل دي. تمه کېږي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکینګ ته لاړ شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې رئیسی د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته چین ته رسی شي. د دوړو وادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په محل سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین لخپل اوکراینی سیال اولکسی زیرنیکوف سره پرون نو وخت پر هوایی دفاع او نورو مسالو تلیفوني خبري وکړه. دواړو مشانو د کیف ته متحدانو د هغو غونډو په درشل کې چې په پام کې د په بروکسل کې جوړ شي پر لومړي توبونو خبری وکړه. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه اندیښنه لري.
دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخر دوی به په خپل کې سره ونخلي.
په دو میاشتو کې یو سلو اتیا افغانان د سړی هوا او وورو لکبل امر شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د گاونډیو هیوادونو لپاره اندیښنې پیدا کړي.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندیښنه او دریزونه په ځای.
د خوست سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي
دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه به برخه شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړې استاد توماس نیکلسن وای په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او هم سیمې او گاونډي هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. نیکلسن وای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شزو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامدار توګه د شزو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادریږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره امید زهیرمل را سره دی لده به جزئیات واورو. مهرباني. زهیرمل صاحب مایک مو ولګویل مایک مو ګول دی.
از بخنه غواړم د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړې استاد د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنی وړ بولي. توماس نیکلسن په هند کې له غوین تلویزیون سره مرکه کې ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر بیا د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی. هغه د دې خپل خبرې لپاره څو دلایل وړاندې کړي دي. وایي لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. بل په سیستماتیک ډول د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره بشري حقوقو نقض د نجونو او ښځو ازادي د سفر محدودیت او د خبریالانو قومي مذهبي لږکیو د ځپلو او شاهدان دي. دای هم ویلي چې اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی. هغه په وروستیو کې د پاکستان په سفارت د روسیې سفارت مختزان مرګ یې برید او تر خوا یې د بهرنیو چارو وزارت چې نږدې وسره د چین سفارت حملې دي بریدونو ته اشاره وکړه. وی ویلي چې په کابل کې حتی امنیت داسې دی چې خورا د اندېښنې وړ دی. ترخوای په افغانستان کې د نن نه د یو شمیر ترهګرو سازمانونو یادونه هم کړې. لاغنه یې ټي ټي بي خولې ده چې بریدونه کوي او په د پاکستان اندېښنې راپارولې ده. دا یو ویل کې سم طالبان د داعش په خلاف باندې مبارزه کوي او جدي دي په دې برخه کې. خو نور داسې څنګه لیدل کېږي چې ښکاری چې طالبان دې وشي کولای په دغه مسایلو دی پر لاس وشي. خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بینن ازادي رادیو سره دا خبرې رات کوي ویلي د افغانستان وضعیت تر دې کچه هم خراب نه دی چې ویل کېږي. هغه ویل دوی نه اجازه ورکړي د دې لپاره چې بهرني وسوال په افغانستان کې ځای پزې شي. اونه د دې لپاره اجازه شته چې د افغانستان خاوره نو نورو هیوادونو پر ضد باندې وکارول شي. نیکلسن په داسې مهال دا سر وګندونې کوي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو راپور خو ده چې داعش غواړي په نړیواله کچه د طالبانو د منځوي کېدو په خاطر باندې د چین، هند او ایران په سفارتونو باندې بریدونه وکړي. تر پای په همدې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استازو هم دا ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او تر هغه یو ځل بیا په افغانستان کې ځای پزې شو.
ډېر مننه امید زهیرمل و چې د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې د ځانګړي استاد توماس نیکلسن د څرګندونو جزئیات واورول. د نوموړي د څرګندونو په اړه زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د نړیوالو اړیکو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړی او په پیل کې د پښتنو ورڅخه کړی چې د دغه امنیتي اندیشنو ته په پام سره اروپאי ټولنه او د سیمې هیوادونه څه نظر لري.
افغانستان په طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندیښنه یا په دې اړه باندې د دوی غونډې او دریزونه په ځای دی، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښایي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونو تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوهې تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم او تحصیل ته د نجونو نه پریښودل او د غراس پنجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولی دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې ښځو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختی دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیری داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانی میرمنې دي یا ښځې دي، نو په دې حساب باندې یو ښځه بله ښځه په ډیره ښه توګه درکولی شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستی ښځې چې په تیرو څلوېښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي، او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډېره زیاته ضروري ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده، او هم یې ډېرې ښځې له خپلو هغه اصلي حقوقونه چې دي محرومې کړې دي. په دې باندې که دوی ته جدي نظر ونه کړي، زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به لا نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپایي ټولنې ځینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل، او دوی دا تمه درلودله چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او ښځې بیا اجازه پیدا کړي چې په انجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لرې شي، او حد اقل که په لنډ مهال کې نوي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو به نجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي او غراز بخزی وکړی شي کار تستنی شي.
د وسنۍ حاکمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبرې په خوښ کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي، د فبروري تر اخره پورې چې کومه واده ورکړل شوی و، نو دمدغه کابینې د ځینو وزیرانو د خوانه و چې دوی په کابل کې دي، او تر یوه حده پورې یو څه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل فکر لري، لیکن د قدرت دغه اصلي ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي، تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دې نرمخ وخی، هغه دې په خپلو خبرو کې نرم شي، دا چې د دوی په منځ کې یو واحد فکر رامنځته نشي، اوسنیو حالاتو ته فکر ونه کړي، د نړیوالې ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي، یعنی په یو واحد فکر باندې، زه فکر کوم چې مشکلات به ډېر شي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره.
یوش مشنون کې او افغانان د طالبانو د کورونو چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د واک د انحصار پایله بولی. سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډه ته وویل اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی. یوش مر افغانان وای ویره لري چې طالبان به د واک پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې اورو.
د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد وایي په امیر هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح شي. مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوی دی. مجاهد که څه په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونې د حقانی د خبرو په ځواب کې دي، کنه خو زیاته کړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زرګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه شي کولای. هغه زیاته کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامی اخلاق دای جوابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
د طالبانو ترمنځ دات سرګندول داسې محل تبادله کیږي چې ورستوي کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې ننجور او خصوص بزده کړه او کار د طالبانو د مشر مولا حبت الله له سختریزو فرمانونو سره کابل کې طالب مشران مخالف دي. حخوا د سراج الدین حقانی سرګندونو یو شمېر افغانان اندېښمن کړي وای هسې نه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وای عام خلک وویني. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندېښمن دي چې ګنې دغه اختلافات با نور هم لپسې ډیر شي او بل اخر دوی به په خپل کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي.
د کندهار اوسیدونکو چې د همدا امنیتی سنځل عمل نه غواړي نوم او غږی راپور کې خبر شي وای د سراج الدین حقانی څرګندونه خي چې طالبان د واک او ترخوای د خپل منځي کټو په سر تکرتا نږدې شوې دي. خدا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي؟ د پوزي چارو شنونکو اسد الله ندیم هم دې پوښتنې ته ځواب وای.
طالبان په قدرت مین دي، د واک لیوانیان دي او ترخوای د واک للارې د عوایدو د لاسته راوړلو وږي دي، ځکه دوی د قدرت للارې ډېرې پیسې ګټي، ټولې مناسبې چوکۍ اخیستي. داسې طالب نه دی پاتې چې بے روزګاره وي. ترخوای د سراج الدین حقانی څرګندونې باید جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوې خبرې دي. اوس دوی په سیاست پوه شوي، یوازې نړیوالې ټولنې ته ښیي چې له دوی ناهیلي نه شي، ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
طالبانو بیا په زرونو خپلو لیکو کې اختلاف رد کړی، خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي هم د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکې کړي. یو ډیر شمېر نورو ټیټپوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا د نجونو د زده کړو او کار په اړه د سختریزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت له طبيعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په چیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړې هوا او طبيعي پیښو له عمله یو سل اتیا کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل په چیرو څلورویشت ساعتونو کې د واورې د ورېدو له عمله د یو شمېر ولایتونو لارې هم بندې شوي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره نرګس مومند حبیبزی لستودیو سره وصل ده. نرګس مومند حسنزی لستودیو سره وصل ده، نو مهرباني تفصیل وړاندې کړئ. مهرباني.
او د رادیو ټولو مینوالو ته وخت تاسو له پخای څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د مګراپور د دغه پاړه دی. طالبان حکومت طبي پیښو ته رسیدنه په چاره کې د دولت وزارت وایي چې په تیرې دوه میاشتې کې د سړې هوا او واورې بارانونو او سیلابونو له امله یو سل اتیا تنه مړه، اتیا تنه ټپیان او اتیا زره څاروي تلف شوي دي. د یاد وزارت ویان بیا په تیرو څلور ساعتونو کې د واورې د ورېدو له امله د یو شمېر ولایتونو مواصلاتي لارې هم تړلې خودلې دي، وایي چې له بده مرغه مالي او ځاني زیانونه یې هم اړولې دي. دا هم زیاتوي چې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله یو تن مړ شوی دی، او په بادغیس، کونړ، فاریاب، تخار ولایتونو کې سیلابونو له امله دیرش کورونه ویجاړ شوي دي. ورته وخت کې دا هم زیاتوي چې د کابل غزنی لاره د څه مودې لپاره تړل شوې وه، او همداسې کاسره بده نو ولسوالۍ لارې هم تړل شوی، خو د بهارک او فیض آباد لارې بیرته وسپارل شوی دي. په ورته وخت کې بدای د فاریاب له مرکز سره د پنځو ولسوالۍ لارې، د بغلان له مرکز سره د دوه ولسوالۍ لارې، او د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ لارې هم تړل شوی دي. نو څاروان سه موږ په دې اړه د زینو باروړونکو مسافرونکو موټر یو شمېر چلوونکو سره خبرې وکړې. دوی خپل اندېښنې له موږ سره شریک کړې او ویل چې دوی دوه ساعت تا درې ساعتونه په لار کې بند پاتې کیږي، او موټرونه کې هم د سیما ځیناست وي، ځکه مواصلاتي لارې ډېرې بندې دي او د لارو د پاکوالي چارې هم ډېرې پڅې دي. او ورته نورې ډېرې زیاتې ستونزې نورې هم موږ سره شریکې کړلې. په ورته وخت کې موږ د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت سره هم خبرې وکړې. دوی به د تلف شوي څارویو شمېر 2,15,000 یادوي، چې په دوی کې غواګانې، پسونه، وزې او اسونه هم شامل دي. نو دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر نړیوال سازمانونه هم دې موضوع ته اندېښنه ښودلې ده، او اړمنو خلکو ته د بیړنیو مرستو رسول غوښتنه کړې ده.
ډیره مننه نرګس مومن حسنزی و چې د واورو د ورېدو له کبله د ستونزو مرجوبلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې هم بیا تر ټولو مهمه موضوع د سوریه او ترکیه د زلزلې په باب. په ترکیه او د هغه په گاونډي سوریه کې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. په پیل کې اټکل کیدو چې په دې زلزله کې به زرګونه کسان مړ شوي وي. وروسته اټکل وشو چې شای 6000 کسان په دې زلزله کې مړ شوي وي، خو اوس تازه راپورونه وایي چې د مړینو شمیر 10000 ته رسیدلی، او داسې اندېښنې هم شته چې ممکن د دې زلزلې د تلفاتو شمیر حتی 15000 کسانو ته ورسی شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین را سره دی، له ده به واورو.
چاروان صاحب، یو اونۍ وسوه چې د ترکیې او سوریې مرګونې زلزله شوې، لا هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. تازه د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي اټکل کړی چې د زلزلې د مرګ ژوبلې یا قربانیانو شمیر ممکن دوه برابر شي. په بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس سکای نیوز شبکې ته نن ویلي چې دای ډاډمن دی چې دا شمیرې به دوه برابره کیږي، او د وضعیت خپل وحشتناک بللی دی. د جرمني خبري اجانس راپور له مخې ګریفټس د ژغورنې او ځوابي اقداماتو نړیواله هڅه ستایلي او ویلي دي چې د غمیز دالو یا اندازه خورا ټکان ورکوونکی ده. په ترکیه کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو په لړ کې د یو شمیر ژوندیو کسانو موندل هم د ځینو رسپانو یا د ځینو رسنیو په سرټکو بدل شوی دی. د بلګې په ډول د ترکیه رادیو ټلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنې ډلو په هتاي ولایت کې یو ماشوم له 1300 ساعتونو وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راوستلې ده. دغه راست په دغه ولایت کې د 15 کلن سړي د ژوندۍ راوتلو خبر هم ورکړل شوی، او ویل شوی چې دغه سړی 1900 ساعته تر خاورو لاندې تیر کړی، خو د ژغورونکو ډلو ته ژوندۍ په لاس ورغلې ده. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د وی نړیدلې ودانۍ لکنډولو دی وی د 10 کلن انجلۍ د ژغورنې خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو د 2000 کارکونکو ترڅنګ څه باندې 8200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لک تر لګه 8000 زیانمن شوي کسان خوړو ته اړتیا لري، او 5,300,000 کسان بې کوره شوي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 24,000,000 کسان اغیزمن شوي دي. دغه سازمان د عاجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه $240,000,000 بس پنې غوښتنه وکړه، ځکه د دوی په خبره په لزګونه روغتونونه هم تخریب شوي. د ریختار په مقیاس 1.8 درجه زلزله تیر دوشنبه سهار وختي ترکیه او ګاونډي سوریه ولړزول، چې دا د دیوی اونۍ په تیرې دوه لا هم د پلټنې او ژغورنې چارې پایته نه دي رسېدلې.
ډېر مننه لودین صاحب. کسام لودین په خپل راپور کې وویل چې یو ماشوم له شپږ ورځو وروسته ژوندی موندل شوی دی، خو ژغورونکي وسوایي چې شاید دا به معجزه وي چې له دې ایسته هم څوک ژوندی وموندل شي. د خوست سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان بیکاره دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، سړکونه خراب دي، او د دې ولسوالۍ لور ته غزیدلې لارې هم له کندو کپرو ډکې دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت، او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی، او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
د سپیری خلک چې ډېر بېوزله دي، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي، او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي، او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردان او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي، وایي ځوانان بیکار دي، همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لک فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. فلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکو وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د دس رټ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندر د سترګې نیولې نه دا کې څه نه لري.
سره د دې چې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي. ستر مشکل مې سړک دی به تور دی کاروبار نشته.
بل لوري ته ځایي چارواکي مني چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي ترڅو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرخې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږیدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې د ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس په بختیار ساحل ته ورشو چې د سپورت له میدانونو خبر کړي. ساحل صاحب د سپورت په میدانونو کې سره روان دي.
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمن د شل اورونو نړیوال جام اپیل شوی چې په دې نړیوال جام کې نن مهمه سیالي د وغه د هندستان او پاکستان ترمن تر سره کیږي. پاکستان لوبډلې د لوبې پچه ګټلې توپهنه اپیل کړي ده. تر دې د مدوی اویا منډې لري او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. اخوا بیا د سویلي افریقا په شل اوریز سیالیو کې نن پایلو به تر سره کیږي. په پلان کې وجه دا پایلو به پرون تر سره شوی وای خو د ورخت لامل نن ته ځنډېدلې او پریټوریا کپیټل د دې لوبې پچه ګټلې. 115 منډې کړي دي چې په جواب کې تر دې دمه د سنرایزر ایسترن کیپ لوبډله 15 منډې لري او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. او همدارنګه د دوبۍ په نړیوال لیګ سیالیو کې هم نن ورسته یا پایلو به ده. دغه لیک کې یوازې د دې لیک د پایلو بل لپاره ډیزرت وایپرز او ګالف جاینټس لوبډلې وتلې دي چې ګالف جاینټس لوبډله به تاسو ګټلې دوی توپ اچونه غوړه کړې ده. په ګالف جاینټس لوبډله کې د افغانستان له خوا نه یوازې یو لوبغاړی قیس احمد لوب کوي. او د فوټبال په سیالیو کې 13 شپه د ریال مادرید لوبډلې وکړې شو چې د 15 ځل لپاره د کلبونو د نړیوال جام سیالي وګټي. دوی په پایلو به کې الهلال لوبډلې ته 15 د 3 پر وړاندې ماته ورکړه.
ډیر مننه کور ودان سلامت او سيقدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه وس څلور وش ساعت اوریدې شي. شپه ورځ له ازادي رادیو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور وش ساعت اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورس لا تاسو سره